آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کلی کوم. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ل خپل خاورې وباسي. دا لړۍ روانه ده، که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 14 و د اپریل 13 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه، او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان غږ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې په څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او زمنن پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا له نړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم که دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد وویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکي او یو بار ده، دا له خپل ځانه لري کړي. ولې؟ ایم آی ایف قرض پور نه ورکوي، په سیمه ییزو پروژو کې ټوټاپ ټاپي سیپک په دو کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نیسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده، هغه په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني، نه د
مهاجرتو، یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حده پورې همدغه سیاست ده. بلی،
او هغه بله خبره څرنګه چې
وباسي سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
نه ګران صاحب، چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي له نړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه پې لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای، په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسایلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې له نړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، که دا یو څه توضیح کړي.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې له 1980 را په دې خوا افغانانو څخه سیال ته نیشتی، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نیشتی، له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد نیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې ډله ایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکېچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسو یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی، او دغه افغان
البته ګران صاحب په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوي دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی، دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخشئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نیشتي، داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سږ کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د مجر د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، هغوی ته هېڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی یې پېژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګري تراګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی. تراګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل بل دی. د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي چې موږ د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي. په داسې حال کې چې 8 لک افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
تلاش سب که تاسو تراشم دغه کډوال کچرته افغانستان تراشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارشي؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي اغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سی دا یو اقتصادي فشار ده شدید. دا یو مسله. دویمه مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ مکتب مدرسه شفاخانه تجهیزات کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی هلته د ژوند معیشت کې وکولی سي. د دې ترڅنګ صحي برخه هم دغه سره واخله او ورسره یکته او تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. له بلې خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په هغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ستا ډېرې محدودې دي. ورسره زه فکر کوم چې بل فشار به دا وي چې د دوی لپاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګه د پاسپورټ او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد یې دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب. یعنی
چې په حکومت باندې واردېږي.
تلر صاحب مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. هم درز د ګران صاحب خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډي کې؟
سلامات افندې کوم دغه معلومات چې خلک ونیسي ازشي او بیوار بلکې پښتون فنون باندې نیسي هغه یوزي تکلیفي حتی دغه رانیسي د کورن والا خلک مالکان راغاړي چې دا خلک ته تاسو پریخو د جرمانه کې دي تاسو دغه نوم دغه درسته د دې تاسو ستاسو په شلوار قانوني کړنه سره کیږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډېر زیات همداغه کې په تکلیف کې دي. نه پروژه پېښو نه پختر پېښلو نه ځان ته د اختر د پروژې لباس او دایې کړی دي.
میاخیر صاحب دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډي په جنو برخو کې دوی خالته کورونا په کرایه اخیستي دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه. نو دا خو به د پاکستان په خلکو هم فشار راځي چې هغوی په ګرانه بیه باندې د خلکو ته کورونا په کرایه ورکړي دي او دا کورونا به تش پاتې شي.
دلته دا ځاله د کورونو خبره نه ده، دا خلک چې دینه پاسېدل دي بعضې هر هیوادونه چې دي هغه غواړي ځانې سفارتکاران ځي هلته سرمایهکاران به غواړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشي خپل زموږ هېواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي په کورونو کې سرمایه ګذاري هم کړې دلته همدغه شان ښځګډ تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وینو د جملې نه تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري ویلي چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي، ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغري د دې مهاجر په سر باندې بل دي هغه مړ کېږي، دا لوی هغه دریزه د ګټلو دروازه بندېږي، دلته ډېرې ستونزې راولاړېږي. په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هېواد دی، که باندې لوج راځي او که نه راځي هر څه راځي هغه مجبور دی چې ولیکي. موږ ډېرې ښې طرحې هم دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم په دوی رانشي، بلکې مهاجر د دې دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي.
مننه میاخیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو، د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي، دا نظر سره ور.
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې څه فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غوږ کېږدي. پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمنی او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی. که تاسو وګوره هغه آیت چې امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي. نو پاکستانیان نه دې کوشش کوي چې زمونږ افغانان سره مرسته ونه کړو، افغانان ډېر مشکلات کېدي. او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دوی خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و زه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کول چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسو مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنی یو دریز ولرو. او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب، څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب، چې په خپله پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګوره، یا په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینیټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ. او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي، ځورول کېږي، بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور که هغه ملیشي دي که استخباراتي کړي دي که د پوځ سرتیر دي دا تر شدید و ضربولاند دي او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسو IMF دوی ته قرض نه ورکوي هغوی هم دا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره 3 میلیارد که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګری وکړي او زمنان دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی او لبلې خوا مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل شه مناسبات ولري او زمنان په جنو ساحو کې ورسره همکاري زیات کړی یا اپګریډ کړی نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استابلیشمنت یا فوجي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي
مننه ګران صاحب مننه په د تلار صاحب نظر کا واخلم تلار صاحب څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي هو ولی
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حده پورې تر سره سوی ده د یو تعداد مجالسونه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره انسیار سره یونیسف سره د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي کچیرته افغانان په اجباری توګه په ځپه ځپه د افغان خاورې نظام تر ننوځي د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرنيشتي چې بشري ناورین رامنځته شي دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حده پورې لري کوي دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو دا دویمه خبر دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام ترا داخل شي اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي بدلی مغریبه ورتراولي دویم چلن به دا وی چې وسنی مغریبه په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخره یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنتکیږي او بل اخره د روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرینو به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي زه فکر کوم چې اخیری فایلو به د رقم
مننه ترسب میاخیل صاحب کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتلې دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي یو غوي څه خوشنه لري عام افغانان چې غوي د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي
دا مې ونه نو چې نه دا څه دي چې علي وطن ته د واپسې ته لیواله دي زی زمونږ د تقریبا 100% نه نیولې 50% خلک ګورې اثر پانا نه لري درې نسل پیدا شوې دي د دې ایال تکور نشته پرېږدلو نشته خپل ولې صداري چې دا بدی د پاسپورتونو او د ویزو په سلسله کې دا خط نشوې ده نو هیڅ کته نه لیدلې ما نه یو نه یو کته نه ویلې مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه د ویل ته بدلې چې په دې مې شو کوي نو دا چې مشکلات خلکو دشته خو په دې کې مونږ ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته او یو کال کې د سینې ټیم ورکي یو کال فسوي ځا تم د لاس دزنی کینی او ویلشارم لاس دزنی کینی او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس دزنی کینی دښنه
میاخیل صاحب
په کلاس په
میاخیل صاحب او بخشه په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبر هم دغه کډوالو کول چې یو کال وخت راکی نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده چې دا څنګه غنو دي اخره کوم کال ټیم چې وشي او دوی به لاس ځنی چیرې کنه دوی لاس ځنی چیني لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس ځنی دي کېنی یو میکانیزم دی جوړ کړی دی کال کې په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړی
لا مې خپل
څه خلک به عزت ته وګورې پس داش یا هلته ټول مسؤلیت وای سي مسؤلیت دی افغان خپل غاړې باندې چې هغه څه مسؤلیت دی هلته یو ته کمپین جوړ کی سړي فرانس کې سرپناه نه لري نو دې ته کمپین جوړ کی یونیسیف خپل مکلفیت به غاړې باندې غیر د خیمیا او د کال لاشن ورکی پاکستان یو دلته خپل زمينه سره داخل کال وخشه او کال تیر شي بس چا دې موري نه منلي نو اجل څه پاتې
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته برته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې ساختمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې ساسو نظر واخل
د افغانستان د پردا لانجه پیدا کیږي شیش یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشو دوی کورته ضرورت لري دوی غذایي مواد ته ضرورت لري دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري د افغانستان حکومت نه هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد نه زیات دي په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي
ګران صاحب که څه هم مخکې ته لاړ سه بې خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي که یو څه یې توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د مهاجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی وګوره که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي دلته دا مهمه دی چې په افغانستان کې خو دغسې په لکاوو خلک چې راځي دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپل تر فشار او ضربې لاندې دی خلک د بیکاری او د فرصتونو د نلرلو له
کبله
میلیونو او میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي ایران ته ځي همدغه ترکیې ته ځي اروپا ته راځي نو په دغه سي بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده دغه افغانان سي په لکاو بل خپلو افامیلونو سره راځي دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل د دوی د تعلیم او تربیه مسایل دغه به څرنګه
معنی نه ګران سره
بل یو هغه افغانان چې هلته دي هغوی خو بزنسونه جوړ کړي دي، هغوی کارونه جوړ کړي دي، هغوی هلته تعلیمي موسسو کې درسونه ویلي دي. د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او ضمناً د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال
مننه ګران صاحب. تلاش صاحب، دغه فشارونو ته چیرته بیا وکتل چې مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوي دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چیرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو موسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب، مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم که اجازه وي، لیش د سیاست برخې ته ور داخلیږم او بیا به تاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني.
دا بحث مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایرې ته ورننوځم، در حال کې چې دا د ما مسله کم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم.
مهرباني مهرباني. خیر،
ګورئ، کله چې په 2000 کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله، دغه امار او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منلی دي، شاید تر 2 میلیون هم زیات وي. کله منل؟ د سیاسي او نظامی اهدافو د پاره منل. له یوه خوا یې په میلیونونو ډالر له امریکا او له برټانیا واخیستل، بلې خوا نه یې له ناټو نه په میلیاردونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچۍ د بندر نه کریډیټ واخیستل. دا خاطر چې یوې زرګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې هلته وروزل او بیا به یې افغانستان جغرافیا ته را داخلول عقیدوي جنګ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړې ده. تاسو عقیدوي جنګ وکئ، یو څلور ملایان لکه مولوي شاکر ناپو او داسې کسان یې ورته روزلي وو چې دا براکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټولې تخریبولې او پوله پورې. اوس چې نظام راغلی ده او نظام یو سرپوښ پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی ده، اوس یې دا لوبه را پیل کړې ده او سیاست د مهاجرینو په اړه 180 درجې د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر راولوي ده چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپه د افغان د پاکستان د خاورې نه چې شی کوي؟ اخراجوي، عام په زور، جبر، قتل، په سلهاو بې شرمیو باندې. تاسو دې ته لږ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001، 2015، 2012، 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولی؟ دا په څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته میلمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوئ سي؟ فکر نه کوم چې ځواب راکا. ماما، زه ویلی شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي. دا فشار هم اوسنۍ حکومت زغمي، په یاد ولرئ لکه پخوا چې وزغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زرګونه کورنۍ راغللې او بالاخره دا مدیریت شولې خپلو ولایاتو ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خو تور تاریخي او عکس العمل به ډیر خراب وي. مننه
تلر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو انتظار پات شوی ده. دغه په هم را واخلو، بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادۍ په څپو کې پروگرام دی.
سلامونه تاسو میلمنو ته، تخنیکی چار ته او ټولو خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه نه، موږ به وایو دلته افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي په خو به جو پاکستان د بچکم ملګر ملتونو کوم نو پیر کو ساغه پیسې د افغانستان کې اوس طالبان وخت ورسي د لغه پیسې دي پیسې اوس دلته افغانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دوی پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا د دلته راولي په افغانستان مفتی دا د مفتی د ښکارا د چې دلته ګوري چې کوم کسان د دوی سره سات هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چې کوم روپی ورته راځي هغه کسان نه راباسي او کوم کسان چې د خل روپی لري خ دولت لري خ ماړي خ د دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خ تجارت لري هغه نه راباسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټه نه رسیږي هغه راباسي دا د دوی اوس یو بل خبره مدد دغه کړي چې ما کی معمولی خبره چې تجارت لا د سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د دووس کډوالم د دې فشار د غوښتنې چې طالبان حکومت منتغاره پریش د منتغاره کې د چولې زمون خبرې نه مني یو بل ستوم هم دا غدا
مانا نه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته میاخیل صاحب تاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي ک لښت سره راته وایسته چې دا څرقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریک کړی
ستر همغه دلته د روان چارواکو سره شریک کړی ځکه چې دا دامي پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې کوم افغانان چې دې نه نزیب دا د کونړ نګران لغمان د دې زینو هغه دي افغانان دوی دې کړی او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان راوالي نو هغه انګلیز راکړم ته مربان جوړیږي او اخوا تک دغه وګوري ورا هلمند بن امروز دا وګورې راغله د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سیاو اعلان وکړئ چې څوک یو نمبر زموږه غواړي کونړ نګران لغمان کې به ورکو او څوک چې پر انشاء الله جری په شلجی غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو دشتي دي دشته د هم دي افغانان ته حواله کوي یو پیو پیو بس په همدغه همدغه کم چې مرستندوی اداري دي ودي باندې کوي په دغه سره نور دي خپل هغه لغری بس جری به تاسو کې افاده وي او کوم چې قلم خاون دی هغه راشي په ننګرهار کې لغمان کې به عمر مکوالي کوم چې دوی ملکی خاون دی هغه بلال شي هلته په فراه هلمند او دلته بدازینه خپل کې نو یو خو بداشي چې شای بابا دي شي بل بداشي چې د نفوس توازن بچي دا برابر شي دغه ولایتونه نفوس مرنه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوس زیات دي د دې نفوس توازن به برابر شي بل بداشي چې زموږ چې آبادی شي د میوه د غلو دوه درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وڅی کې نه دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې دغه افغانان دی یو خرول لوبوي بل بداشي چې دې د اصلي خوندو ویژه سرپنان لري دې به سرپنان خوندان شي بل درې نسل پیدا شي دي بلار زوی نیکو دا درې ونه پیدا شي دا البته لا شي خپل به یو دغه زموږ خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي خپلوالي چیرې دا ما وطن دي مال زمکه به کرا کړل یو دغه به سره پیدا شي لکه دلته مهاجر دی د هجرت هغه ته به د زمين نوځي دا نو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوخي احساس هم کوي د وطن دوستي احساس هم لري او په وطن کې به د آبادۍ او دغه لپاره یو انصر جوړ شي
مننه میا خیر صاحب
دغه ترهیدی بل دا چې دې نه کم من هي چې کم پاسې یندلار شي داخله کې مو دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني چې موږ به با سره دې ترهیدی دا ځان تاسو نه مونږ ولا نور سره دې استدیا
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کوم خبره کوي آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې پلی شي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزي کې چې هلته میشتي هغه خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل دی دوی دی ریپارټریشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راي نشي یا ایران ته ولاړ نشي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دی، دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی، له دوی په وارو تلاش سه څنګه آیا ممکن ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري، نه کور لري، نه وور لري، د دوی په وینا څنګه ممکن ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پزای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې مهاله کې، اما په وشت مهاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیا کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي، وروسته دغه نه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړي. په لومړی کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، آب ډیر وي او شاید هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې دا خو به نو صرف د کتو دپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دسې ناورین دپاره صرف سایلبي نه وي او یا لیدنه کوي، دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د خاورې دي، آخر هم دغه خاوره ده، دغلته به پیدا کیږي، دغلته به لویږي، دغلته به یادګیره وي او دغلته به خاورو ته سپارل کیږي، دا یې ټاټوبی ده، د دوی خدمت باید وسوکو. کله چې دوی په پښو ودرېدل حداقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثباته سو، بیا بعد لغه باید مختلف و موارد و حسابونه ورسره کیږي، دا چې د پاکستان دشت آبادول شي د افغانستان دشت نسی آبادولای، دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلې شي افغانستان ته نسی تمامېدلې، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلار صاحب، یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو، مهرباني وکړئ ساده په سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب، تو خیر تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سوي.
بله مننه، بس یو مو خدا درد اسکاله دو اسکاله کی ستاسو ورو کیو کو پډی ر خوشنی سره به تاسو ته وای چې دا لاندې چتی خو دا لاس ورځی کیږي چې باندې وی دا خو باندې وی خدا درې ورځی کیږي چې منځنۍ چپه هم په کلی توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه کیږي، نه د شپې، نه ماښام، نه په سپیدو کې، نه پر نیمه شپه. نو
دغه وس تاسو زموږ پرونی اوري کنه نه اوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه یوازې دا چې وس
او مننه نه، بس
دا به خصوص مو خدای خیال څه سره مو دې خصوص دا موږ خیال څه سره لکه چې دا ورځې پر موږ کم قطع سو یا دې ازادي راډیو بند سو مو دې ټول مرګر یو ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ماخام ما زنګ سره وویل د تخنیکه واریز دي
بله.
نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څپه جوړ کړئ بیخي مطلق نه لري کېږي خبرونه به نو موږ د ماجرینو په اقلم یو نظر ورکړو
مهرباني.
ماجرین خو رښتیا هم ډېر اندېښنې وړ دي او دا پاکستان ډېر بد وضعیت ورسره کوي ضروري د دې هستې وو ټول مالونه او دا ټول سره ضبط کړي دي. نو موږ ډېر ویدلې دي چې سبا بیرته پیل کوي را اړوي. نو ښه خبره دا ده اخر دا ماجر افغانستان ته راتلونکي دي چاره نه لري قانون یې سبا سره اخی که سبا نه یې بل ورځ سره اخی باید د خپلې پانګې او خپل وطن ته راوړي. دلته دغونه بد حالت هم نه ده الحمدلله دا ټول تجاران تجارتونه کوي دوی دې مراسي خپل مالونه دې راوړي پانګې دې سره راوړي. نو دلته به د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو پردی وطن نه وطن کېږي موږ ته داسه نه کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ ماجر ورونه په صحیح معنا باندې راشي او دا مالونه دا ته خرڅ کړي راشي. پاکستان نه پرېږدي زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د ماجرو څخه اخلي. نو دا ښه خبره نه ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه خو ستاسو رادیو موږ نه اورو موږ ته ګټنه کوي.
مننه حاجی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وخته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خیده خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي. صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې هم د کار زمينه ورته مساعده شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي سیاسيون سره ویشل شوی دي مختلف حالات دي افغانستان غوسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کله نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې ووسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي. ګران صاحب
شیبر صاحب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لاغنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هل هلته کلشنیکوب تر کوي راشن در کوي رایسي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږه جنرایسي. بل یو شیداده چې زال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت کې افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د ایسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت شول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان هلته برالا اعلان وکاوه وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستی دا تاسو تاریخي ټاټوبې دی او دغه حاجی محمد شمکنای او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره واخیستل دغه هم د دوی خپل خاور دا تر څو شي الته حالات شي کیږي دلته به یي. یو دا خبره هم ده چې مثلا وګوري افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي ټاټوبې دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا د غوی ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره و یا د بلوچستانو هیئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی. دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند چې
ګران صاحب، ګران صاحب، دا خو د تاریخ برخې دي کنه، شرایط بدل شوي دي، حالات بدل دي. بیا هم همدا سوال دی، دا اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه، په کراچۍ کې ډېر اوسي، په پنجاب کې اوسي، خیبر پښتونخوا خوله اړخ ته پاته ده او بلوچستان، لیکن بیا هم همدا سوال، تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې اوسي وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د حالت وي؟
دلته یو شته چې برسه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده. حالات بدلیږي په سیمه کې، ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده، په نړیواله کچه بدلیدونکې ده.
یعنی او بخښه، یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي.
دلته وایي چې څه کوي هغه بریبي، پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وحلو تر باندې لاندې کړي دي چې دوی ته وس دغه خپله د لمنې اور ګرځېدلی دی. بله خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند د فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي. په دغه کراچۍ کې دوی وس په لسګونو زره پښتانه دي، هلته یې کورونه جوړ کړي دي. زه خپل پیژنم هغوی ته څه نه وایي، او دا یې دې لپاره څه نه ورته وایي چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسۍ دغه ټکي ته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجه دي. نو زه وایم چې هلته په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې وضع بدلیدونکې ده. او بل دا دی چې دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي، اقتصادي وضع ډیره کړکیچنه ده، د کار فرصتونه نشته، افغانان په تیشه کې دي. نو دلته چې کاري فرصتونه نشته، نو هغه افغانان چې لپاره شي دی دغه انجونې دی غوي دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکي، دغه مشکلات دي. دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده، یا د ماجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده، دغه پرنا کې باید عمل وشي.
مننه تلاش صاحب، که ستاسو نظر واخلم په دې برخه کې، تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې دی روي؟ که چیرته شرایط ته ګورو، دنیا شرایط دي، نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي، ستاسو وړاندیز به څه وي؟
شیبر صاحب، یو متل لروي چې پردی کټ تر نیمې شپې ده.
بله،
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر، جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نه تیروي، راو دي ګرځي په یو پاکه عقیده افغانستان ته. د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده، او مرګ هم په هغه پورې تړلی ده. دلته به افغانستان کې دوی د با عزت ژوند پیل کړي. جغرافیا د افغانستان پراخه ده، دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کېدای شي چې دوه کاله بعد په افغانستان کې ډېر یو با عزت ژوند ولري او ډېر افتخار پې وکړه. هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي، که تاسو دغه نه پوښتنه وکړي، زه د زرګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه اړیکې ورسره لرم. هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله، هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی ده، هم د کور چشتن سیوی دي، هم د کاروبار چشتن سیوی دي، هم یې سرمایه د ځان سره راوړی، هم هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی ده، هم ارتباطات ډیر پراخ سیوی دي، او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي، ترمیموي، تنظیموي. اوس د پاکستان نوم چې ور واخلي، دوی وایي چې والا موږ ډېره اشتباه وکړه چې 15 یا 20 کاله مالته تیر کړل، که 20 کاله په افغانستان کې تیر کړي اوس به د 2 برابر پراخې سرمایې او اعتماد خاوندان به. نو په لومړي کې به فکر کوم چې مهاجرینو ته دا موضوع یو دا ما بحث به ډېر تریخ تمام شي او ډېر به دا خبرې تریخې پې ولګېږي. ولې دوی هلته مختصوي دي، آب و هوا سره مختصوي دي، هغه زجر او ستم او جنجالونه یې لیدلي دي 2 کاله. دا چې افغانستان ته راځي، یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي، یو نیم کال بعد به بیا د موږ تاسې دې بحث او ګډونوالو ته دعا کوي او یایي به چې والا موږ اشتباه هلته
دومره وخت تیر کړی و اصل زون خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیروم چې پر راځي کښ تر نیمې شپې ده څنګه را واوړي او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي سي
تلر صاحب ډیره مننه ل ستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو ل ګران صاحب سره صاحب څخه مننه دوی ما چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا ل مشر بریالي میخیل څخه مننه دوی هغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته او ګډون وکړ د هغوی هم مننه کوم زه احمد شیبر اجازه اخلم
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڈے دیگر ماں دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا بے پستر ستر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسلشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی بدخشان مدکیگی پاپر زایا مدکیگی پاپر زایا چی مکلی